د اوریدونکو هر کلی کوم. وړاندې پر سوریه د امریکا، بریتانیا او فرانسې د نننني ګډ بریټ جزئیات در سره شریک وو. نن په افغانستان کې د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو نوم لیکل پیل شي. دغه ټاکنو ته امنیتي اندېښنې هم شته. چارواکي څه وایي؟ تر خبرونو وروسته به یې تفصیل واورئ. د خبرونو سرټکی د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نوم ثبتولو بهیر نن په ښارونو کې پیل شو. هند د افغان ځواکونو د روزنې او هوایي ځواک په برخو کې د مرستو ژمنه وکړه او د امریکا ولسمشر پر سوریې د برید امر وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو ښارونو کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوم ثبتولو بهیر سر لننه پیلې شي. دغه نوم لیکنه د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره کیږي چې د کمیسیون په خبره د تل یا میزان میاشتې پر 28مه به وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل دا نوم لیکنه په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي.
زمونږ لومړی مرحله د ثبتنام د پیلېږي د شنبې په ورځ باندې. د ثبتنام پروسه په دوو مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی په ښارونو کې او په دوم قدم کې په ولسوالیو او کلیو باندو کې. لومړی مرحله یوه میاشت دوام کوي او دوم مرحله په ولسوالیو کې هم 14 ورځې په نظر کې نیول شوي دي او په کلیو باندو کې هم 14 ورځې په نظر کې نیول شوي دي.
د ټاکنو کمیسیون وایي نن په پلوې ښارونو کې د خلکو د نوم لیکنې لپاره 1500 مرکزونه پرانیستي وي. هند افغانستان ته په پوځي برخه کې په ځانګړي ډول د هوایي ځواک په برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړ. د افغانستان دفاع وزیر پرون د هندوستان له جنرال رتبه چارواکو سره د پوځي همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویاند بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل ډګر جنرال طارق شاه بهرامي د هندوستان له بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزیرانو او لوی درستی سره خبرې کړې.
د افغانستان دفاع وزیر هلته خصوصا د ښوونې او روزنې دغه راز د هند پر ځینو نورو پوځي همکاریو د خبرو لپاره کتنې درلودې. هند په راتلونکي کې د ښوونې او روزنې دغه راز پوځي خصوصا هوایي ځواک په برخه کې افغانستان ته د نورو همکاریو ډاډ ورکړی دی.
د هند رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج د یو سوله ییز خوندي باثبات او متحد افغانستان لپاره د ولسمشر اشرف غنی د حکومت د روانو هڅو د ملاتړ ډاډ ورکړی. هندوستان تیرونه اعلان وکړ چې په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې 4 MI-24 ډول ترمیم شوي الوتکې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. د هرات چارواکي وایي په شینډنډ کې د تشکیل شویو پاتې دوو ولسوالیو په فعالېدو سره به په سیمه کې امنیتي وضعیت بهتره شي. افغان حکومت تیر کال پر 5 ولسوالیو د شینډنډ د ویشلو پریکړه منظور کړه. دغه 5 ولسوالۍ د شینډنډ، زیریکو، پشتکو، کوهیزور او زوال چې له دې جملې تر اوسه 3 ولسوالۍ رسمن فعالې شوې دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد وایي د 2 نورو ولسوالیو په فعالیت سره به په سیمه کې امنیتي وضعیت ښه شي.
د دو نور ولسوالیو په فعالېدو سره په سیمه کې نور پوځیان او نور امکانات زیاتېږي. دا کار کولی سي په مجموع کې د شینډن وادي د ولسوالیو د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې د سوریې د حکومت پر هغو تسهیلاتو یې د دقیقو بریدونو امر وکړ چې هلته کیمیاوي وسلې جوړې شي. ډونالډ ټرمپ د امریکا ملت ته په خطاب کې نن وویل د وسلوالو ځواکونو ګډ عملیات له فرانسې او بریتانیا سره روان دي او زه له دغو دواړو هیوادو مننه کوم. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې دا عملیات په تر هغو روان وي چې د سوریې د حکومت مخه ونیسي چې بیا د ډله ییزې وژنې وسلې ونه کاروي. په دې حمله کې لږ تر لږه البته د امریکا ولسمشر بشار الاسد ته د وحشي او مجرم خطاب وکړه. ویل چې د دوما په ښارګوټي کې به د اپریل د 8 نیټې د سهار جنګاز د بریت ستر تاوان پریکړي. په دې حمله کې لږ تر لږه 30 ملکیان وژل شوي وو. او د تازه خبر لمخې د امریکا دفاع وزارت ویل چې د بریدونو دا لړۍ بیرته ودرېده او دا حمله بریالی وي. د بریتانیا دفاع وزارت ویل چې لمړنۍ نښې دا څرګندوي چې بریدونه بریالي ترسره شوي او هدفونه یې له منځه وړي دي. خو د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتس ویل چې نورې حملې له دې سره ارتباط لري چې د سوریې حکومت څه کوي. د سوریې حکومت ویل چې دا د نړیوالو قوانینو له مخې ښکاره سرغړونه ده. د روسیې د ولسي جرګې یا دوما ځینو غړیو د امریکا د تازه بندیزونو په ځواب کې د یو شمېر امریکایي اموالو او خدماتو پر وارداتو د بندیز پیشنهاد کړی دی. د دوما مرستیال مشر ایوان میلنیکوف پرون وویل دا کار به له امریکا سره اقتصادي اړیکې محدودې کړي. په پام کې ده د قانون پر دغه مسوده روانه اونۍ په ولسي جرګه یا دوما کې بحث وشي، خو دا له معلومه نه ده چې اوسنۍ بڼه به یې تصویب شي او آیا کرملین د دغو اقداماتو ملاتړ کوي. د کرملین ویان دیمیتر پیسکوف پرون له رسنیو سره په ټلیفون کانفرنس کې وویل د روسیې د ولسي جرګې دا اقدامات به د ماسکو ګټو ته زیان ونه رسوي.
موږ په یقین سره تمه لرو چې هیڅ اقدام به د روسیې طبیعي ګټې زیانمنې نه کړي.
داو خبرونه. ازادي راډیو په منځنۍ شپه دول شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري. تقریبا ساعت مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر سوریې د بریدونو اعلان وکړ. دا د هغو الوتکو ژغ چې رویټرز اژانس د دوی ژغونه ثبت کړي دي چې تقریبا نیم ساعت مخکې د سوریې مرکز دمشق ته نږدې حمله کولې. البته دا حمله د ریډلې دی وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان په ارتباط په واوري چنن په کابل ولایتونو کې د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نوم ثبتولو بهیر پیل شي. په دې ډګر کې مو وړاندې لښته غواښونو هم خبرو. د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشر منظور پښتین سره شغیدلی یو.
اوس د ډېر جرأت بچا کې نه وینم چې هغه د پښتون کام د حل لپاره څه نقصان ورسوي.
تر نه هو بچو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو رواني خبرونې اوریدل شي. د ورځې تاوده مسله پر سوریې د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې د برید د چوړاندې په خبرونه کې په دې اړه جزئیات درکړو. خو اوس به د افغانستان موضوعاتو ته مخه کړو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه نن پیل شي. د دغه کمیسیون په خبره دغه پروسه په دوو پړاوونو کې اول په ښارونو بیا ولسوالیو او کلیو کې ترسره کیږي. په همدې حال کې دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې افغان امنیتي ځواکونو د نوملیکنې د مرکزونو د امن لپاره تدابیر په پام کې نیولي دي. جزئیات د سالم محمد صالح په راپور کې.
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره نن د هیواد په ټولو ښارونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه رسمان پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په څلور دېرش ولایتونو کې به د نوملیکنې څه کم 1500 مرکزونه پرانیستي وي. د دغه کمیسیون یوه مرستیال معزوله دولتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل رای ورکوونکي د خپلو تذکرو له مخې ثبتېږي. مهمه ده چې خلک د تابعیت تذکرې د ځان سره ولري چې د رای ورکولو شرایط پکې واضح دي چې د افغانستان تابعیت ولري او 18 کلنۍ ته رسیدلی وي. په ټول افغانستان کې به 1400 مرکزونه پرانیستي وي. له ټولو هیوادوالو هیله کوم چې خپل نومونه ثبت کړي چې د رای پر شرایطو د برابرو کسانو صف او منظم لیست ولرو. شغلی دولتی وویل د نوملیکنې پروسه په دوو پړاوونو کې اول په ښارونو بیا په ولسوالیو او کلیو کې ترسره کیږي چې هر پروسه یوه میاشت وخت نیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مرستیال په خبره د نوم ثبتولو پروسې د پرمخ بیولو لپاره څه باندې 10,000 نور کسان ګمارل سوي دي. د هیله څرګنده کړې چې دغه پروسه به له کوم امنیتي خطر پرته په ټول هیواد کې عملي سي. د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونو د نوملیکنې د مرکزونو د امن لپاره عملي ګامونه پورته کړي دي. د دفاع وزارت سرپرست ویان بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې وکړی سو هیوادوالو ته د انتخاباتو شرایط برابر کړو. د جمعې په ورځ مو په هغو سیمو کې چې لوړ امنیتي تهدیدات پکې وه جنګي عملیات زیات کړل. تر دې مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مشرتابه په حضور کې د ټولو ولایتونو له والیانو سره د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی درې ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې پیل د انتخاباتو د ملي پروسې د شفافیت لپاره مهم بللی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو دغه انتخابات به چې څوارې نیټه ځنډول سوې د تلې میزان پر 23مه وسی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نا امنی د انتخاباتو لپاره یو ستونزه ګڼي او هیله شي چې دغه پروسه له ګواښ سره مخامخ نشي. د دغه کمیسیون مرستیال په کابل کې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سراسري انتخابات یو اصل دی او امنیت باید تامین شي. دغه کمیسیون وایي شاید د نا امنیو له امله د رای ورکولو له شاوخوا 2000 مرکزونو څخه 948 فعال نشي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو درون ماموریت او په دې اړه د نامنیو اندېښنې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر غاړه پرتې دي. که څه هم دغه کمیسیون په هیواد کې په سراسري انتخاباتو ټینګار کوي، خو نامنی بیا هم د دغه پروسې پر وړاندې یو ګواښ ګڼي. د دغه کمیسیون مرستیال معازولا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې سراسري او شفاف انتخابات ترسره شي باید د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت ډاډ ورکړل شي.
د نمونو د ثبتولو او د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت خوندیتوب یو مهم امر دی. هیله ده له دې ستونزو سره مخ نشو. طبعا امنی د کمیسیون لپاره یو اندیښنه ده او موږ له حکومت او امنیتي ارګانونو سره شریکه کړې ده او اوس مو هم ورسره خبرې روانې دي او په دې برخه کې مو هم همغږي زیاته شوې ده.
د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته شاوخوا شپږ میاشتې پاتې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په خاطر دی ویلي چې د رای ورکولو له 2000 مرکزونو نه 3000 له پورته او منځنیو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي خای د رای ورکولو شاوخوا 948 مرکزونه د رای ورکونکو پر مخ خلاص نشي. د انتخاباتو د ځینو سارونکو په باور د هیواد امنیتي وضعیت ښه نه دی، ځکه د دوی په باور دم ګړی د هیواد په 22 ولایتونو کې جنگ روان دی، نو له دې امله سراسري انتخاباتو ته هیلې کمې دي. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید خپل اندېښنه داسې بیان کړه.
موږ هیله من یو چې زموږ امنیتي ارګانونه وتوانېږي د نا امنیو ګراف ټیټ کړي. که چیرې 3000 مرکزونه تر خطر لاندې وي، دا ښیي چې د سراسري او شفاف انتخابات له ګواښ او خطر سره مخ کیږي.
هڅه مو وکړه د دغو اندېښنو په اړه د کورنیو چارو د وزارت نظر ولرو، خو له بیا بیا اړیکو سره هم ونه توانېدو. دغه وزارت پخوا تر دې ویلي و چې د انتخاباتو لپاره یې بشپړې تیاریانې نیولې دي. د فیفا د بنسټ اجرایی رئیس وایي که وضعیت په همدې ډول ادامه وکړي، د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو کاندیدان به سیاسي سیالیو ته زیات وخت ونه لري او د دې ترڅنګ به د رای ورکونکو او ناظرانو امنیت هم له ګواښ سره مخ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پر سوریه د امریکا، بریتانیا او فرانسې د بریډونو پاړه چې نن یو سات مخکې پیل کړل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي، خو اوس پر راشو د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر څرګندونو ته. منظور پښتین د افغانستان دننه چې د په تقلید پر لټونه پیل شوې دي څه وایي؟ د لڅو میاشتو راهیسې په پاکستان کې د پښتنو د بشري حقونو لپاره سوله ییزې هڅې پیل کړي دي. د پاکستان حکومت ویلي دي چې د غوښتنې پر ځای کړي دي. فرشتي جلال زوی له منظور پښتین سره مرکه کړي. د مرکې په پیل کې د دې سوال په ځواب کې چې څرنګه د پښتون ژغورنې غورځنګ خپلې غوښتنې له ملګرو ملتونو سره نه شریکوي که یې چېرته پاکستان نه مني، ښاغلی پښتین وویل
ملګری ملتونه صرف د ریاستونو په منځ کې فیصلې کوي، چونکه موږ د لاندې پښتانه خو ځان ته یو ریاست یو نه چې هغې ته خپل کیس وړی شو.
نو ستاسو مبارزه به لوکاله پاتې شي، د پاکستان په کچه کې به پاتې شي که نه؟
نو زموږ تر کوم مبارزه روانه ده، هغه دلته پاکستان شي، د پاکستان د عدالت لاندې د هغه غوښتنه ده، هغه چې کوم د جنګي جرایم دي، یعنی کوم دلته جنګ سازگار شوی دی، دلته جنګ پیدا شوی دی، جنګ جوړ شوی دی، په خپله ریاست پکې ملوث دی، نو هغې متعلق زموږ جدجه دی چې مطلب د هغې چې کومې بې انصافي شوي دي، کوم ظلمونه شوي دي، کوم کارونه جوړ شوي دي چې دغه به انصاف وشي.
تاسو سره د پاکستان حکومت د امریکا ژغ راډیو سره د سرحدي چارو وزیر ویلي دي چې ستاسو غوښتنې ډېرې منل سوي، را ونوار نیول سوی، ماینونه پاکېدو دي او بندیان هم د خوشي کېدو په حال کې دي، هغه ورک خلک. نو تاسو نور څه غواړئ پښتین صاحب؟
دروغ وایي ده دوی روانور خو ونیوو، دا هم د عوامي پرشر په وجه کښې دا یې نه نیوو، دوی خو قاتلان ځان سره ساتي. نو بیا چې کوم ماینونه دي، ماینونه صرف ستاسو وزیرستان کښې کار پرې لګیا دی، هغه هم اول یوه دوې هفتې د فوټوګونو تصویر فوټو سیشن دپاره شروع کړو، بیا کار سلو نورو ایجنسو کښې هغه کار دی نه. او بیا چې کوم دوی وایي بندیان په خوشي کېدلو دي، 2500 کسان لږ بږ راغلي دي، کم زیات نور په زرګونو کسان له اوس هم موږ دا ورته وایو، دا سمر دې خوشي کړه، دې عدالت ته راوړه، څوک ګناهګار دی، مجرم دی، خوشي کوه ما سزا ورکړه، او چې کوم مجرمان نه دي هغه را خوشي کړه. نو موږ خو دغه مطالبه کړې ده، دغه په زرګونو خلک لېنی قسم چې دي اوس هم بیا موږ د اکسترا جوډیشل کیرینګ لپاره د کمیشن غوښتنه کړې وه چې دلته د پاکستان ادارې، د پاکستان فوج، د پاکستان پولیس، دغو عام پښتانه یې وژلي دي، وهلي دي، مړه کړي دي، بیا ورسره طالبان، بیا داسې خلک چې دوی خپل ساتل طالبان، هغه باندې خلک مړه کړي دي، دغه ټولو دپاره د یو کمیشن جوړ کړي شي، که چېرته موږ دروغجن به موږ خپل کیسونه را وړو، تاسې هلته به پته ولګېږي چې رښتیا څه دي او دروغ څه دي.
افغانستان کښې ډېرو پښتنو ځوانانو ستاسې خولۍ پر سر کړي، د پښتین منظور پښتین خولۍ اوس په بازار کښې بېخي ډېر خریداران وای لري او خلک پرلتونه کوي، دوی ته ته څه ویل غواړې د افغانستان دغو ځوانانو ته چې ستا پر لارې حرکت شروع کړی؟
دا بهرحال ډېره مننه د دوی، او دوی ته دا هم چې کوم دلته په افغانستان چې پښتنو ته کومې ستونزې ورپېښې دي، هغه د هم په هغې د هم دوی ډېرې خبرې کوي، هغې دپاره د هم منظمه ده شي، د دې تحریک په ذریعه سره د دوی منظم شي، ځوان کول د خپل راچک شي، ځوانان د خپل راپورته شي، ولس ته راپورته شي، هغه چې څومره هم د جنګ د ورکولو دپاره کوشش کولی شي هغه کوششونه وشي، باید د پښتونخوا نه پښتونخوا مطلب ټول پښتانه د دې نه دا جنګ ورک شي. او موږ هم چې کومې مطالبې کړي دي هغه انشاءالله هغه چې پوره شي، په هغې کښې به د ټولو دلته نړۍ د چې کوم دلته جنګ شروع دی په دا خاوره دې کښې بند کولو به یو غټ کوشش وي چې هغه جنګ به تقریبا ختم شي.
یو دا تشویش نه لري چې ځینې خلک ستا په ملاتړ به یا ځینې حکومتونه شاید دغه ستاسې حرکت ته ضرر ورسوي، ځینې حکومتونو چې حمایت کړی یا وایي چې حمایت کوي، د دې مسلې څخه اندېښنه نه لري چې ځینې خواوې شاید ستاسې څخه سوء استفاده وکړي، ستاسې د دې نوم څخه او شاید د خپلو اهدافو لپاره حرکت وکړي، داسې څه تشویش نه لري؟
امن سره ډېر په سوله سره ناستی کوو او ډېر په سوله سره ځای ته ځو خپلې جلسو ته، نو که څوک وژني خو ناست خو هم پښتون کام دی، دوی یې وژل شروع کړي وي، دا د جدوجهد نه دی، اول خو به انشاءالله دا سیستم وي، ځکه چې پښتون کام اوس راپورته شوی دی، اوس دره جرت په چا کښې نه وینم چې هغه به د پښتون کام دا هلو ځلو ته نقصان ورسوي، ځکه چې هغه ځوانان، هغه جذبه، هغه هر څوک ویني، چې څوک یې ویني هغه یې پوهېږي چې دا کوم انداز دی او کوم مطلب څومره جذبه ده. نو زه مې نه شي کیل چې څوک به دومره جرت وکړي چې د پښتنو کام دغې هلې ځلې ته څه نقصان ورسوي.
منظور پښتین ادعا کوي چې د پاکستان دولت د پښتنو پر ضد زور زیاتی کړی. اسلام آباد وایي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ غوښتنې پر ځای کړې دي. پښتون په افغانستان کې هم پر ځوانانو غږ وکړ چې د امنیت لپاره سوله ییزې هڅې وکړي. د سوله ییزو هڅو په تقلید د افغانستان په ګڼو ښارونو کې مدني فعالانو د پرلت خیمې وهلې دي او ورځ تر بلې دغه خیمې په زیاتېدو دي. د افغانستان په شمال کې په مزار شریف، د کندز په ښار کې، د افغانستان په جنوب کې په هلمند کې، په جنو نورو سیمو کې، په هرات کې، په بامیان کې، په کابل کې د پرلت خیمې وهل شوې دي او د افغانستان له حکومته، له وسلوالو طالبانو او له بهرنیو ځواکونو دغه مدني فعالان غوښتنه لري چې په افغانستان کې جګړې پای ته ورسوي. نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
ریلیف ویب انټرنیټي پاڼې د افغان پناهغښتونکو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په تیرو درو میاشتو کې شاوخوا 20,000 داسې پناهغښتونکي ترکیې ته ننوتلي چې اسناد نه لري. مقاله لیکي چې له دوو څخه 18,000 د ترکیې امنیتي ځواکونو نیولي دي. ویل کېږي د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم تیره اونۍ کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغان پناهغښتونکو د بیرته ایستلو په اړه له افغان حکومت سره توافق ته ورسید. تیره اونۍ ترکیه تر 200 زیات افغان پناهغښتونکي بیرته افغانستان ته ولیږل. د راپورونو له مخې ټاکل شوی ده د ایزوروم ایالت څخه 3,000 افغان پناهغښتونکي بیرته افغانستان ته واستول سي. د 2015 کال له پیل راهیسې سلګونو زره افغانان د ایران او ترکیه له لارې یونان ته او بیا اروپا ته ننوتلي دي. نیویارک پوسټ خبرونې د رویټرز خبري اژانس په استناد د افغانستان د قالینو د سوداګرۍ په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی جګړه د افغانستان د قالین اوبدلو مشهور صنعت وژني. مقاله لیکي چې د تیر کال پر مهال د افغانستان د قالینو اوبدلو لرغونی صنعت خرڅلاو تر نیمایي کم سوی دی. مقاله یادونه کوي چې پیرون کې د افغانستان قالینې ځکه خوشوي چې د توکي پر ځای هنري ټوټې ګڼي او قالینې د افغانستان له تر ټولو لوی صادراتو څخه دي. مقاله د متخصصینو له قوله لیکي چې د افغانستان د قالینو اوبدلو صنعت 2,500 کاله پخوانی دی او ویل کېږي سکندر اعظم له دغې سیمې خپلې مور ته یوه قالین په ډالۍ کې لیږلې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر تقریبا ساعت مخته اعلان وکړ چې د سوریې د حکومت پر هغو تسهیلاتو یې د دقیق بریدونو امر وکړ چې هلته کیمیاوي وسلې جوړې شي. ډونالډ ټرمپ د امریکا ملت ته په خطاب کې وویل د وی د وسلوالو ځواکونو ګډ عملیات له فرانسې او برېټانیا سره روان دي او زه له دغو دواړو هیوادو مننه کوم. د امریکا دفاع وزارت ویل چې د بریدونو دا لړۍ بیرته ودرېده، د حملې بریالۍ وې. البته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې حملو په ارتباط وویل چې د دې لپاره یې پر سوریې د برید امر کړی دی چې هلته په کیمیاوي وسلو په لسکونو نارینه ښځې او ماشومان وژل شوي دي. د سوریه دولتي تلویزیون شیبه مخکې خبر ورکړ چې د دمشق په لمن کې د کسوه په سیمه کې 14 توغندي لګیدلې دي او د بریتانیا سر اعظم تریزا می وویل چې د دې حملو هدف دا نه دی چې په سوریه کې رژیم بدل کړي، هدف یې د هغو کیمیاوي وسلو له منځه وړل دي چې د دې په وینا په سوریه کې ملکیان پرې وژل کیږي. تریزا می وایي ما د بریتانیا وسلوالو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په همغږي مشخص هدفونه د سوریې د رژیم د کیمیاوي وسلو د وړتیا د مخنیوي لپاره ترسره کړي. موږ د بریدونه له خپلو امریکایي او فرانسوي متحدانو سره یو ځای کوو. د حملې باید هیڅوک حیران نه کړي. د سوریې رژیم د خپلو خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلو د استعمال تاریخ لري. د بریتانیا دفاع وزارت ویل چې لومړنۍ نقشې دا څرګندوي چې بریدونه بریالي ترسره شوي دي او هدفونه یې له منځه وړي دي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس ویل چې نورې حملې له دې سره ارتباط لري چې د سوریې حکومت څه کوي. د سوریې حکومت ویل چې دا د نړیوالو قوانینو له مخې ښکاره سرغړونه ده. د همدې سوریې په ارتباط د ملګرو ملتو امنیت شورا تېره شپه اضطراري غونډه وکړه. غونډې ته په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د بشار الاسد رژیم د سوریې په جګړه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي. په دې غونډه کې د سوریې او روسیې استازیو د کیمیاوي وسلو د کارونې خبره رد کړه. البته د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په نننیو خبرو کې سوریې او ایران ته خبرداری ورکړ. او پر دواړو شغ وکړ چې د بشار الاسد د رژیم لملاتړ لاس واخلي. د امریکا جمهور رئیس وویل اوس باید روسیا پریکړه وکړي چې پر هغې تیاره لاره ځي چې له تیرو وو کلونو راهیسې بشار الاسد کورنۍ جګړه پیل کړې او نږدې 500,000 ملکیان یې وژلي یا له مهذبو ملتونو سره چې د حسد مخالفت کوي درېشي. د ملګرو ملتونو د تېرې شپې د غونډې جزئیات د سالی محمد سالی پر راپور کې
نیکی هیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل د واشنگتن د اټکل له مخې د بشار الاسد رژیم د سوریې په اوو کلنه جګړه کې لږ تر لږه 500 وارې کیمیاوي وسلې کارولې دي. راځئ په ښکاره ووایو، د دوما پر خلکو د اسد د رژیم لخوا د زهرجنو کیمیاوي ګازو کارونه د ده لخوا د کیمیاوي وسلو لومړۍ، دویمه، درېیمه، حتی 49مه کارونه نه وه. د امریکا متحد ایالاتونه اټکل کوي چې اسد د سوریې په جګړه کې لږ تر لږه 500 وارې کیمیاوي وسلې کارولې دي. نور عام اټکلونه دا شمېر تر دې زیات تر 200 پورې شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه د روسیې په غوښتنه جوړه سوه. د دې غونډې غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې امریکا اعلان وکړ د سوریې په دوما کې د اپریل د 8 د مشکوکې کیمیاوي حملې په ځواب کې د سوریې په تړاو به پر پوځي اقدام غور وکړي. ویل سوي چې په هغه حمله کې په لسګونو ملکیان وژل سوي دي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د سوریې استازي بشار جعفری وویل د لویدیز د پوځي اقدام په صورت کې به دمشق د ځانه له دفاع پرته بل انتخاب ونه لري. هغه د امنیت شورا غونډې ته وویل دا یو ګواښ نه بلکې یو تعهد دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نیبینزیا ادعا وکړه چې د امنیت شورا دایمي غړي امریکا، فرانسه او بریتانیا هڅه کوي چې بشار الاسد او د هغه نږدې متحده روسیا له منځه یوسي. په سوریه کې د مشکوکې کیمیاوي حملې په تړاو د روسیې استازي وویل د هغو باوري دلایلو او معلوماتو له مخې چې راسره دي، په دې باور یو چې هلته د ځینو هیوادونو د ځانګړو خدماتو د غړو پارونکي اقدامات دخیل وه. د امنیت شورا د دې اضطراري غونډې په درشل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي وه په سوریه کې کیمیاوي حمله جالي او د بهرنیو استخباراتي ادارو لخوا سوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې په منځني ختیځ کې روان بحران نړیوال امن او سولې ته خطر دی او سوریه تر ټولو جدي تهدید په ګوته کوي. د انتونیو ګوتریش په خبره اوسنی وضعیت د تشدد او ویش خطر زیاتوي او د سړې جګړې د بیا پیل سبب سوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په تیلو او په ډیزلو مو د چلیدونکو موټرونه لیدلې دي او اوس په دنیا کې برقي موټرونه زیات شوي دي، خو له یو بل ډول موټر مو عصمت څاروان په دې راپور کې خبروي.
له پټرولي او ډیزلي موټرو وروسته د غازي او برقي موټرو ور راغی. په ورستی لسیزه کې برقی موټرو ډیر مینوال مندلی او سره لدی شي. لای هم بیل ورده په اروپا او امریکا کې ورس په ورس د موټرو بازار دا ډول موټرونه نشي. د هایدروجنی موټرو مهم اوریدلیو، خو اوس ویل کیږي چې راتلونکي به د هغو موټرو به چې په هوا چلیږي، یعنی د دې پر ځای چې د موټرو ټانکۍ ته تیل واچو د هوا پمپ ته به درو چې له هوا یې ډکړو. سره له دې چې اوس د سشکاري چې برقي موټر ورس په ورس د پټرولي او ډیزلي موټرو ځای نیسي، خو د برقي موټرو د بیټرۍ ستونزه سبب کیږي چې په هوا چلیدونکو موټرو ته پام واړول شي. لیتیم داسې عنصر دی چې په نړۍ کې زیات نه موندل کیږي او دا عنصر د برقي موټرو د بیټرۍ اساسي برخه ده. په تیلو له چلیدونکو موټرو سره زیات مخالفت په دې کیږي چې چاپیریال ته زیان اړوي. هایدروجنی موټرونه جوړ شوي، خو په دې برخه کې ډیر پرمختګ نه دی شوی. کنی دا ډول موټرونه هم د برقي موټرو په شان چاپیریال نه ککړوي. ساینس پوهان وایي چې هایدروجن د لیتیم او کوبالت په شان لږ نه دی چې د خلاصېدو ویرې وي، خو د هایدروجن د ترلاسه کولو لپاره باید نور ترکیبونه یوې خواته شي، ځکه چې خالص هایدروجن نه موندل کیږي بلکې له نورو ګازونو سره ګډ وي. له فوسیلی سونګ موادو لکه تیلو او دغرس د لمر له انرژي څخه هایدروجن ترلاسه کیدی شي. هایدروجن چې یو بې رنګه او بې بویه ګاز دی، کیمیاوي انرژي په الکتریک یا برېښنا اړوي. د ټکنالوژۍ متخصصان وایي چې د هایدروجنی موټرو انجینونه تر تیلي هغو زیات ښه کار کوي. هایدروجنی موټرونه د پټرولي او ډیزلي خلاف چې لوګي خپروي د اوبو بړاس یا بخار تولیدوي. څو موټر جوړونکو کمپنیو د هایدروجنی موټرو ازمیښتونه پیل کړي چې یوه یې هم بی ام وی هایدروجن او ده.
اته بجې او دیرش دقیقې د لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو ښارونو کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوم ثبتولو بهیر سر لننه پیلېږي. دغه نوم لیکنه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره کیږي چې د تل یا میزان میاشتې پر 28مه به وشي. هند افغانستان ته په پوځي برخه کې په ځانګړي ډول د هوایي ځواک په برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړ. د افغانستان دفاع وزیر پرون د هندوستان له یو شمېر عالي رتبه دولتي چارواکو سره د پوځي همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې د سوریې د حکومت پر هغو تفصیلاتو د دقیقو بریدونو امر وکړ چې هلته کیمیاوي وسلې جوړې شي. د امریکا دفاع وزارت وویل چې د بریدونو دا لړۍ وروسته له یوې مودې نن بیرته ودرېده او دا حملې بریالۍ وې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. وړاندې په دې خپرونه کې د غوړې اچار تفریحي پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا تفریحي پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کور دننه د تشدد مسله چیرل شوې ده.
کور کلی جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. کور تتاشنا پوری ما بسل خانه تکو نیکالاشو دیگه کاسه هر شای
دیوی انګور خبرې مو واوریدې چې ویلې د خسر کور کې کار باندې ډیر دی، خو واک او اختیار نه ورکول کیږي. د تاسو په نظر څه باید وشي چې د کورنۍ ټول غړي له خپلو طبیعي حقونو څخه برخمن شي؟ نن په همدې اړه غږیږو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوردونکو، د افغانستان ډیری کورنۍ کله چې زامنو ته ودونه وکړي نو تر ډیره وخت یو ځای په یو کور کې اوسیږي، چې په دوی کې زامن، لورګانې، انګورګانې، لمسیان او کله خورونه هم تر یو چات لاندې په یو دسترخوان خوراک، څښاک او ژوند خوښوي. حال دا چې د میرمنو او ماشومانو هر غړی اخوډب وي. ځینې وخت به نارینه هم سره په جنگ شي، خو دا څوک مني چې هر یو دی بیل شي. د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې چې بیا کله انګور راوړي د کور ټول درنه کارونه ورلغړی کړي، خو کله چې بیا په کورنی ژوند کې خبره د کومې پریکړې شي انګور نه پوښتي. ټول واک د مجردو لیورو او اندرندوی کنګور څو وی خبرې په خوله کې وروچ کړي. ورته وای تل تر اوسه زموږ په دود او دستور نه پوهیږي، خواره مشي خپل کار کوه. د پغمان اوسیدونکو نوریا وای چې د دې خپل په کور کې امدال وو.
کور ته تشنه پوری ما بسل، همسایه چې تشنه بسل نوبت د همسایه کې د پیسې ورکولې تشنه وي بسل. ما کیناره بسل بوتمه مدن کې مې قلوچا دوه د نندورو نمې دی واده شوی اوغم چې کله راتل اخر ډاب ده. مثلا خانه ټاکو نیکاله شوی خدا دې خزي وظیفه ده چې کوي دیګه کوسه هر شي. اته لیوره می د خپل اشتو کې تشنه به کوه، ما اشتو نه درستم د خپل اشتو میتیازه په ماینځل خپل عیش کده کې نوستم. زبه نو یم ما به فیشن ما به کولی نه درستم، ما به دیګه کو کوسب میکو جام جوړوب میکول لکه یو کني زت کول. اته یو چقیه خو بو صلاحت من نه درسته چې چا غفتلی وای چې راتروک ما ورکړی وای چې ثواب لري وبور کول صلاحت من نه درسته. دا د کور دی دا کور نه دین. اته اجازه من نه درسته لکه یو چراغ وسیده چې دوه ټوټو کې نوستل مخنه می چراغ خپل نه شه.
ډاکټر راز محمد چې دی ورته مسلو شاهد دی وای چې د کورنۍ مجرد کسان هغه وخت په خپل ناسمو کړنو پوهیږي چې خپل ګډ ژوند شروع کړي.
حتی خواخین یا لیورونه یا خسران دسی چورتی چې ته نشه کوله دی روختي کلینیک ته لاړ شي دا زمنګ رواج نه دی به پاغي کې وهل می ټکول می د انتخاب او د مشورې هیڅ حق نه لري حتی د اولاد راوړنی د کورنی تنظیم د میتدونو په کارولو کې امدا ورنغښتنه کیږي چې بس ماشومان زیات کا بدبختی دا چې وي چې هلکان باید زیات شي او دسی غنی لکه دښمنه چې د دوی کور ته راغلي نو ظالم چې دا د دښمنه و چې شته دومره پیسې پور کول چې شته د پلار ته وزر کول ولې د راواده کوله چې وسور سره دیس کارونه کوي دی ورور واده خو چې دی به د ټوله مخکې مخکې غړیږي او کمره دم په جیب کې چولی یکسونه مخلی او پیسې مشانی چې ولا زما د ورور واده دي خو چې بیراشي خزي بیچارهګی ته چې هغه عاجزه ده او به په ډیره بیرحمۍ سره بدی بدی خبرې کوي اکثره دوی سره د میند لاسي میند دا جرأت ورکی چې وراندار دې سی وکړ وراندار دې سی وکړ خو تر دې سما دې علت پیدا نه کې چې ولې دې خواخینو دې خپل انګورګانو سره ورانه ده په دې دلیل زنه پویګم مجرد لیور خو به مخې سهار خو وزې د کور نه تر مازیګر خو بنی وظیفه بلري هغه فرمایش ورکی دا اندرور چور سره په کور کې ناسته ده که مکتب مخلاص کړي یا په کلیوالو سیمو کې بيخي په کور کې ناسته بس بیان دي الله مال شه خدای دې دا ټولي وادي کې نه چورته پته ولګي
فوزیا لشپګ اورندارګانو سره په کور کې ژوند کوي نو موري وایي کله هم نه دیږي چې ورنداري ته دی ویلي وي چې کوم کار باید څه وخت وکړي ځکه پوهیږي چې هغه په خپل کار تر دې ښه پوهیږي
دا خو یو شخصي مسله ده کنه ولی خلک مداخله وکړي او ډیری خلک دا کارونه کوي چې باید دا ټول کار د ورندار وکړي زه باید رئیس اوسم قرار کینم وی خورم میتکم خلاص ورندار میره اصل د دې لپاره چې راته خدمت وکړي دا خو کار نه ده ولی هغه هم د پردای لور چې ده د تاسو خپل لور ده اوس نو خپل ورندارګر ډیر کړي او ډیر ورندارګر دی والا چې دې کلو کې نه اوسم ایرون پتی چې زما سره کوم خدمت وکړي زه ډیر دې نه خوشاله یم زه دوړو نه نه په شخصي ځوان کې د دوی مداخله نه هغه زما په ځوان کې مداخله کوي دې سره خوشاله دا چې فکر وکړي دا ټول صلاحیت زما ده مګر ما ځان ته دا صلاحیت نه دا ورکړي اما صلاحیت د دوی ده وای شي کور د دوی ده
کله ناکله واده شوی خویندې او لونې هم د ورندارګانو په ژوند کې مداخله کوي دا کاری به د دې سبب کیږي چې د ورور روابط له ورینداري یا له ځان سره ترخه کړي په بغه زنانه کې دوکاندار لیلا وایي دا چې خپلې وخت ده نو د بلې ښځې زورول او په عذاب کول نه غواړي
خویندې ته هیڅ دا حق نه ورکوم چې د من په کور کې یو خبر هم وکړي راضي کینی عزت کیږي قدر کیږي خپل ډوډۍ و بخوري جیګی گیزی سره پاتې سو ورندارګانو صلاحیت د عامتام لري د هر څه صلاحیت د کور د پخلاو د فرمایش د چای پخاو چای خورو چای وکړو دا صلاحیت مطلق لري د خرید صلاحیت لري د لباس اخیستلو چې خپل تحولات ای سره رقم واخلي زی خپل خرید کوي مثلا د دین پختنه کوو مصرف د کور چی شایسته چی های نسته میاشت خوی میاشت اما غا مصرف دیده پا مشوره را او دو دیگی تشکریم تکه او توک تاکه او خنده مرسره که او او دا دورتو هایم پسلو که تقریبا اتیا فیصد خلق دا قانون پورندارگانو تدبیقه ای دل تمزه دل تلا رسه دا واغونده دا ماغونده دا کارت حق نلری چه بکی یا انگور دی کور چیسو دسته فکر وکات چې دا پیسې چې دوی واده یا کوزک مصرف کړي دای مزدور واخیست راي ور کړت نه فقط نوکر اره او دوی چې هر امر کوي تو امر به اجرا کیږي غیبی دی دوی دی امر نه هغه حق دی صلاحیت دی نه لري چې خپل پزره چی کوي دا صلاحیت هیڅ نه لري
قمرګل څلور ځواني لورګانی او یوان ګور لري هغه وایي چې د کورنۍ نظام په مشرانو جوړیږي که خواخې او خسر دنګور او لور ترمنځ فرق ونکړي د کور کار هم په مساوي توګه وکړي نو ستونزې تر یو حده حل کیږي
سې لور ته صلات ورکې ګور ته صلات ورکې جارو په انګور کوي د پینګور په خوي ټول مشکلات په انګور باندې لوي بیا چا سم دی او شي خبر سي په لور صلات لري خو کالی می دی لور واغوندې خو خوراک می دی لور کې فلور انګور کې سپاس هاي فرق نه کی ولی سې لور دی لور د انګور دی لور دغه دی فلور کور خو سکی راځي دی میړه کر په امید
کور کې څوک لري ته ګور لري
مشکور زه الحمدلله انګورم لرم دا وس مارشال سلور پیغل لورانی لرم علي پچن لورانی می وایسم مثلا انتيان لرو مشکلاتم زیات مو په تاسو وي ته کار وکه یغه وایس نه کوم بیا زه هم ښه ده انتيان مې یو کار تو کوم هغه کوم خبر نه ده چې به اس نسی بنګور تو زر کوم خیر لري ما په خاطر یو کس دی لګزنه درس مرسته وي اس خبر نه ده
نور انګور ته په کور کې څومره صلاحیت ورکړي
او صلاحیت می دین ګور
مثلا تر کوم صلاحیت
ده ش صلاحیت لري چې په خوي مقصد ما ته وي 13 ورځې ورولم چی شکیز چی نکیز تر قیمت زندگی نه دی ما یه اولان دی دادی اما رو کزی اولان روی می مسافر ده اولان دی ما دی پخول دی غیر ده سلات دی غیر ده ولی رانی می دو برستای نست و دیگیزی
همدغه انګور ته پاتې مزوي
اته په نظر په کورنۍ کې خوخه تا یا کومبل مشرته څه کول پکار دي چې دغه سی یو جور جنجال د انګور او درور یا لور ترمنځ رامنځته شي
ډیر ښه خبر ده مشکلال کې فار کور کې مشکلات راځي کې خوخه نه تیریږي انګور دې تیر شي کې انګور نه تیریږي خوخه دې تیر شي کې لور نه تیریږي روندار دې تیر شي کې روندار نه تیریږي لور دې تیر شي
اته په خپل کور کې دا مسله سره رقم ده
موږ الحمدلله خدای ناراضي زو یې خبرم نه ده خیر خیرات ده
مثلا سره رقم الاتی سره خیر خیرات ده
الاتی دا چې دوران ته پټ ډیر نصیحت کوم چې خیر ده تاسو گزارونو کې سره سړی دې کوشش کړ خپل زوی دې ملامت کړ خپل لور دې ملامت کړ انګور دې نه ملامت وي ام ډیر په ملونو مالې دې سنگور ملامت وي کې دا لنګور نه مزدور جوړ کې بل ور دې لور مزدور جوړيږي
ډیرای روان شناسان بیا په دې نظر دي چې کچېرې دوه کسان په خپلو کې ستونزې حل کړي او مستقل ژوند ولري نو د نورو کسانو د مداخلې زمينه نه برابرېږي د پانتون له استاد ارواپوز یا الحق شمس څخه نوري خبرې اورو
هر څومره چې کثرت ډیریږي منابع مشکل سره مخ کیږي مثلا د لس کسانو ترمنځ د دوو کسانو قدر وکړي خې کولای شي تر دې چې سره منځ کې وکړي خزه د دې کورنۍ قرباني ده علت هم دا دی چې دلته متکثر افراد په یو سب کې ژوند کوي اسلوب د ژوند داسې چې فقط هر دوه کسه ځان خپل بیل ژوند ولري به الته د فشار راکمېدل شي یو اساسي دلیل دا دی دوه دلیل دا دی چې زما په نظر مونږ په دې ټولنه کې چې یاستو کم ډول روزل کیږو یو ډول اخلاق زموږ مداخله ګرایانه اخلاق دي تداخلي اخلاق دي یعنی فکر کوي چې بل چا په چارو کې مداخله وکړو دا اخلاق دي دا خګنه د چې بل چا په مسره کې مداخله وکم بل چې وایم ستاسو کار بد وکړو د سمو کو د سمو کو د سمو کو نو دا اخلاق دی یو ډول دا اخلاق اصلا مضر اخلاق دی غلط اخلاق دی مداخله ګرایانه اخلاق په هر ټولنه کې مضر اخلاق دی غیر ضروری اخلاق دی مونږ باید خپل حد او مرز وپیژنو چې نه پیژنو متاسفانه یعنی فکر کوو زموږ حق دی چې د دې مسله مداخله وکړو دغه حق دی چې بد غوونسي دغه ډول حقوق په دې خاطر سنتي او عرفي حقوق د زمونږ په ټولنه کې موجود دي هم یو عامل یو دلیل دی لپاره چې په کورنۍ کې مداخله کیږي ورسره څنګه ډیر نور دلایل فردي کې دل شي ووسی یو څوک جرأت کم دی په مسله کې څوک مداخله کوي یو څوک اقتصادي مالی خپلواکي نه لري په دې برخه کې مداخله پکې ممکنه کیږي یو څوک بد اخلاقي او بې نزاکتي او بې حرمتي نه کوي غا خپل نه پورته کوي مداخله پکې ممکنه کیږي یو څوک د جنسیت لپاره متفاوت ده مداخله ژوند ممکنه کیږي یو څوک مثلا سن کم دی مداخله ژوند کې ممکنه کیږي
شام سره کسان چې د دوو کسانو ژوند کې مداخله کوي او انګور ته واک نه ورکوي په درې ډلو ویشي
یو شمېر هغه کسان دي چې د کورنۍ واکداران ځان بولي د سن له نظر مخکې دي پلرونه دي میندې دي نیکونه دي دوی خپل روابط لري خپل ارزښتونه لري خپل دلایل لري یو شمېر نور هغه کسان دي چې په کورنۍ کې همسن او همسال دي یا نږدې دي سره هویت هم سره نږدې دي مشترک دي کورنۍ غړي دي خويند دي ورونه دي یا د تورته مشترک نور غړي دي یو شمېر نور دي خته دي ورونه دي المسيان دي مثلا د خويندو اولادونه دي فکر کوي هغه نشي کولای خپل ژوند مدیریت کړي د دې فکر په اساس باندې دوی خپل اخلاقونه کار اخلي مداخله کوي دا ټولنه ورته د حیثیت ورکړي د اخلاق ورته ورکړي کله دا کسي د کورنۍ کې وشي کولای خپل حساب سره جوړ کړي چې ته اجازه ورنکې د مداخله زه فکر کوم دا درې وړ ټیپ د مداخله نه منکیږي او لارې ورته بندیږي فکر کیږي دا پیشفرض موجود دی چې هغه بل کورنۍ سره تفاوت لري هغه باید دا مکلف د چیز دی کې د خوشاله لرنه دی خپل د مرز وټړي د بل هیڅ چاله پر د زمينه مسایل نه کی هغه څه چې ورته په کورنۍ مطالعات کې د کورنۍ مدیریت ویل کیږي دوه دا چې لنور سره په چلند کې مونږ باید دا وښیو د خپل ځانه چې موږ د ظرفیت لرو چې خپل کورنۍ مدیریت کو موږ د ظرفیت لرو چې خپل مسائل انتخاب کو خپل کورنۍ په مخ وسو خپل جریان په مخ وسو خپل مشکل حل کو د ظرفیت بل ځانه وخیو په مختلفو شانو کې لزانه وخیو ورسره څنګه نور حق سره مداخله کوي د هغوی مشکلات تشخیص چې دوی ولا مداخله کوي زمونږ دغه سبک د پیژندلو د مشکلاتو چې دی ډیر عرفي او ډیر غلط دی موږ فکر کوو چې هغه تکراری خبرې تکراری کلیشي مسائل دي چې هغه تکراریږي ولې د هر یو رواني اوقدا فرق کوي د هر یو رواني تخلیه فرق کوي د هر یو رواني حالت فرق کوي که خور مداخله کوي دی او بل دلیل لپاره به وي که ورور مداخله کوي دی او بل دلیل لپاره به وي د دې ټول لپاره موږ یو معقول سیستم باید مستر وړو
علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
والله بلا چې فسناتوري کرا نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې پیری کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمالو بولډینګ او سرمایه
We'll be right back.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
اچار اچار اچار
ده چشه اچار
ده گوله اچار
جوڑون که ننگیار ناشنا
خوگو باوریدون کو سلام نوی کال تا طول پتامه دی چی سبا ورطا راوری پایل خویه پا مرگونه وشو چه دوام او پای بای پتی شیوی پا همده حق لمو لمشور نجومی او سور جنگون که پمباگل سر مرکه درده کرده چه خبر شی ده نوی کال پا حق ل نجوم سوایی
نجومی صاحب سلام بخیر راغلی ستړی مشی
خیر یوسې مننه خنو اوس راوای چې څه ته مو راغوښتیم
دې ته مو راغوښته چې ستوري سره وجنګوي او دراتلونکي کال له حاله مو خبر کړي
دراتلونکي کال له حاله خو خدای خبر دی خو مم د خپل علم ستوري سره جنګولې دي او ځینې خبرې مې ترې راوستلې دي
مثلا کومې خبرې
پراتلون که کال که با بیاد کاندیدانو دلا پا شاپ و غوڑو غوڑو وادو او خلکو تا دوکی ورکولو کالوی زکه چه خی بیا نیمونیم کلا انتخابات وشی
نو ده تاسو علم چه وایی چه بیا با هم خلک ده کاندیدانو پا وادو تیر وزی
او ولی نه ولی نه دیر با تیر باسی او صندوقونو تا بیرا ولی زکه خلکو تا بوایی چه اغا تیر دوره خو هر چه ناکام و او منگم ناکام و خدا ظلم و خود کرده چه خام خواب و لملک اروپا جوده اروپا
ده تا پا گمان با کم خلق رای او گتی
هاگوی چه دیر پیسی لری او دیر پیسی باده بی
بیا با هم کاندیدان ده خلق و لقومی او جبانی احساساتو نا گتا وخلی
اوه ده ظلمونو ده غی احساساتم وی او ده گندونو ده مقابلو دراب و دروبان وی
سب او دی نویل چه ده نوی کال ده چشی کال ده
ده خوب در تا معلوم وی چه تیر کال ده غوک خوڑلو کال و خوصا کال بیا ده غوک تاوولو کال ده یعنی چه تیر کال چخه لگ نرم ده
پراتلون که با اقتصادی وضعیت سنگوی
پا ده باره که میم ستوری سر جنگوی دی او نتیجه دار اواتا چه راتلون که کال با ده هند پریمان غنم را ورسیگی خول را رسیدو سرسن با پاکستان تا قچخ شی چه هم با اولار زنه نشی او هم با پدیالا ده هند نمخه نشی
نور با چه وشی؟
ده قیمتی ده برو در استل و غیر رسمی او غیر حکومتی خدمتون با خب جوش کی بی او زمو قیمتی ده بری با لاره لاره ده سر خوری پا بیا خکت گواندی هیواتا قچخ شی او چه با ده مریو پا تابوتونه که پالوه تکو که یودل شی
ده خزو ده حقوقو پا برخه که هم چه پا نظر درزی که نه
او ولی نه ده چارواکیو او غطانو خزی با پا بحرانیو هیوادونو که وسی او لطولو اقونو با برخه منی بی خود ده ملت خوار خزی با اما اغا ده وخو پندونه پا سر وری او ده غمونو او دردونو بوجه با پا شاگر زوی وعده با دیری ورسره وشی خواملی با ایوام نشی
ده خوانی او روزنی با چهالوی
لکه ده تیرو کلونو با دزدکون کو پیواب خدر اول پا گوتو که ده پینسلونو ورکول ده غوگونو کشول او سولول او پا دردوی ده لختو ماتول دوامو کی او ده کار بزدکون که هم ده بوکس پنجو چاکو گانو او زنزیرونو شوقیان کی
او ده لوار دزدکرو پا بارا کی مو چه نظر ده؟
لپانتونونو چخه با پزرگونو تن فارغ شی خو کار با یو تن پیدا نشی زکه چه ده کار لپاره چو کلنه تجربه غواری او تجربه خو پانتون که کیگی نه
ده سوله هم دیره غواری کیگی و بشی که نه
ده حکومتی او موسسو ده دفترونو او مرکزونو ده دیوالونو لدبلولو خود ده سیخکاری چه سوله تلا وقت شتا
صاحب یو ډیره مهمه پوښتنه د ملي وحدت حکومت به څنګه وي
دې باره کې مې چې ستوري وجنګول دا راته معلومه شوه چې ښه به وي مست مست به ګرځي په هېچا برای نه وهي نه به د کړیو وادو په کیسه کې وي او نه به هم د چا د زور او ویرولو.
دا ولې؟
ځکه چې دواړو خواهو ته یو ډول ګټه رسیږي، نو ځکه خو اتفاق او د نظر یووالی هم ورځ په ورځ زیاتیږي.
او د مطبوعاتو به څه حال وي؟
خبریالان خواران به ښکته پورته ځغلوي.
کل چرا شینو د میرمن خواهشات و فرمایشات هم زیاد شی. لهم ده غصیه بی کسی مخابره و
سرایا نور ده نپریگدم چه هم دست بیغم و بی تفاوت و گرزی.
سو غواره نو چه حکم؟ پا چه پرخ را پاتی دلی کچنگا؟
نوی کل دای هر چه نوی کیگی؟ نو باید مگد کور شیانم نویسی. دست بیدار خزی ویل چه سه کل طول شیان نوی کوم چه لیگمو پشوهن که تغییر راسی. دی خاندات خزی خو لنوروز نمخ گر چه نوی کری و
خانووست زه چه اخرم؟ چه نوی کرم؟
دی کور فرشونه با نوی کهی، پرده با نوی کهوی، توشکو او دی بالختو پوخونه با نوی کهوی، کوټو ته به نوی رنگ ورکوي، او دغه ټول شیان یو بل ته ورته یي، یعنی یو له بل سره سر وخوري.
اها نور به څه کوم؟
زه خو وایم چې الماری هم نوی کړم. درې کاله مخکې مو جوړې کړې وې، اوس یې بیخي موټ تللی دی، نوي نوي مودونه راوتلي دي.
ښه نور څه وکړم؟
تو خو داسې پوښتنه کوې لکه چې په ما مسخرې کوي.
خو پوښتنه دشکه کوم چې نور څه وکړم؟
هغه د برندو کتارې هم نوی که زمې تېنه تور شوی.
بل چا خو به څه شی نوی نوی کړي؟
د دردانې میړه خو آن د ټول کور نلونه او د برق لاینونه یې نوی کړي دي، ویل یې ویریږو چې کومه ستونزه تېنه پیدا نسي.
ښه کومې ښځې خو به میړه نوی نوی کړی؟
دا څه بلایې؟ دا خبره د کړو ده چې تې کوې.
چې دا خبره د کړو نه ده، نو زه به یو بل کار وکړم.
څه کار؟
دا کار چې دا ټول شیان به درته نوی کړم.
رښتیا؟
هو. خو
خو یعنې څه؟
خو دا هر څه مې چې نوی کړه، نو ښځه هم نوی کوم او یو بل واده کوم.
ولې؟ د څه لپاره؟
د دې لپاره چې په دومره نوي شوي کور کې یوه نوې او ځوانه ښځه هم په کار ده چې کور ښه ورسره ښکاره شي.
اوس هغه په خټو ککړ غزل هم واورئ.
زمونگو آتونا خطی زمونگو چه پا خطو زمونگو آتونا خطی زمونگو چه پا خطو زمونگ بوتونا ککر زمونگ پای چه پا خطو زمونگ بوتونا ککر زمونگ پای چه پا خطو کلی مو جور لخطو خارون دوب خطو کی کلی مو جور لخطو خارون دوب خطو کی زمونگ موتر پا خطو زمونگ موتر پا خطو زمونگ خری پا خطو زمونگ موتر پا خطو زمونگ خری پا خطو دا پیغل مخ پا خطو همی دسکول ککر دا پیغل مخ پا خطو همی دسکول ککر همی لمن ککڑا همی موزی پا خطو همی لمن ککڑا همی موزی پا خطو زمونگ دا جوان کتاب لکل خطو جوروی زمونگ دا جوان کتاب لکل خطو جوروی پان خطونا ککر همی هاشی پا خطو پان خطونا ککر همی هاشی پا خطو پدا دا خطو خار کی پدا دا خطو خار کی شوم غزل پا خطو پدا دا خطو خار کی شوم غزل پا خطو
استعاری خطینی هم یه تشبیه پا خطو، استعاری خطینی هم یه تشبیه پا خطو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خوستون کی و. برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، هیله زرمتی او لیما میاخیل کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 1211، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
Oh, دوزخ بوی ماران بوی سر اور لڑا مانان بوی جرے بوی تور کم بوی ولی بوی زو کم بوی دانشا بودانو کم حسن